زی په قوانینو په سیستم کې دي.
تاسو ډیر لطف کړ خغل ادیب خغل احمد زولی، تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکو خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، الله مو مل.
سلامونه ستړي مشهید د ازادي رادیو نه د نیم ساعت خبری مجله ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری او عبد الله عبید سره هرکلی کوم. د دې خبری مجله په مهمو موضوعاتو کې اوري چې ولسمشر محمد شفنی وای افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې ده. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو له یو کارپو سره مرکه هم کړې. د دې ترڅنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د سیمې نړۍ او افغانستان خبر وړاندې کوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانند ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شو. د افغانستان دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې، او په سوریه کې د یو ماین چاودنې ګڼ شمېر هغه کارګران چې په دښته کې د مرخړیو په ټولولو پسې روان وو وژلي دي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانند ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شو. په دې جوپا کې د افغانستان شاوخوا و نیم سوه ټنه تجارتي مالونه واستول شول. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په وینا کې ویل چې چابهار بندر له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستان، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه، زبان وصل، زبان اقتصادی.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. ارګ په یو خبرپنه کې وایي چې ولسمشر نیمروز ولایت ته د سفر پر مهال په زرنج کې د نیمروز پوهنتون د لیلیې د رغونې د بنسټ ډبره هم کیښوده. ملګری ملتونه وایي په 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په خپل ګټ کلنی راپور کې چنن خپور شو، ویلي تیر کال لږ تر لږه 3,804 ملکی وګړي وژل شوي چې د 2018 کال په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي، او همداراز 1,109 تنه ټپیان شوي او د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده زیات شوي. په راپور کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین په سلو کې د 3 ملکی تلفاتو مسؤول بلل شوي. د دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند د همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد تیره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه خبرې وکړې، او همداراز ښاغلي خالد له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې د هند د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه.
د ملي دفاع وزیر د هندستان د لا ډیرو همکاریو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سره خصوصا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
ښاغلی جاوید وایي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند مرستو پر دوام ټینګار وکړ، او ویل چې هیواد یې د افغانستان له ملي پوځ سره هر راز مرستې ته چمتو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران هرمز تنګی ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوپتل څخه کروز ډوله میزایل و توغاو. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا توغندی نن له غدیر ډوله اوپتل څخه په بریالیتوب سره و توغول شو. د ایرنا په راپور کې هغه واټن نه دی ښودل شوی چې دا توغندی په نښه کولی شي. اژانس زیاتوي چې طارق او د ایران ساخت فاتح ډوله اوپتلونه هم د کروز میزایلونو د توغولو وړتیا لري. نننۍ ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شوی. ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د 2015 کال له موافقې ووت، ځکه د په وینا د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه وه پکې شوې. په سوریه کې د یو ماین چاودنې شل کسان وژلې دي. د سوریه د سنا خبری آژانس د راپور لمخې پیخه مرکزی ښار سلامیه ته نږدې شوې ده او قربانیان هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو. ویل کېږي دا ماین له هغه وخته پاتې و چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سیمې ولکه درلوده او نن سهار پر هغه لارۍ وچاودېده چې کارګران یې انتقالول. په یو شمیر راپورونو کې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنه ښودل شوی. وروسته له دې چې د داعش وسلوال له سوریې او عراق څخه وایستل شول، دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې بې شمېره ماینونه او ناچاودي مهمات پرېښودل. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. پر اعتراض کوونکو د امنیتي قواوو د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې دوه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې پولیسو پرون له اعتراض کوونکو سره په څو سیمو کې نښتې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو پر پوځیانو غږ کړی چې د ولسمشر نیکولاس مادورو د واکمنۍ د پرځولو لپاره له ده سره یو ځای شي. د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر سرتیرو دا غوښتنه منلې، خپل مرکزونه یې پریښې دي او بغاوت یې کړی، خو جګپوړي پوځي افسران لا هم سوسیالیست مادورو ته وفادار دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د آسیا په څلور لارې بدل شوی او په یو صادرونکي هیواد بدلیدونکی دی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
دی. وایي افغانستان له یو واردونکي نه په صادرونکي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسمو کې وکړه. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال سره مرکه هم کړې.
بهر ته به د دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو لپاره زموږ د اقتصاد لپاره او زموږ د تجارت لپاره یو ډېر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوریدل چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د قطر راتلونکي ناستې پایلو ته ډیر هیله مند دي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، په خصوص د اوربند په مسله باندې.
د خارجیانو د وصولو خبره به هغه دغې راشي پیرش وي او په هغه باندې به خبره کیږي.
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو له افغان سیاستوالو غوړي چې هیواد ته د خدمت په برخه کې د کرکټ ملي لوبډلې له لوبغاړو زده کړو کړي.
زموږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوي د دې کرکټ د لوبغاړو نه دي زده کی چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوب وکړه افغانستان ته ویاړ راوړو.
د انصاف پلټک یو دور کوشو عزیزانو 219 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله ده ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 13.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان اوس مهال د آسیا په څلور لارې بدل شوی او د صادرات او وارداتو لپاره په وچه کې بند هیواد نه دی. خغلی غنی چې نن د نیمروز په زرنج ښار کې چابهار بندر ته د افغان سوداګرو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، هیله وښوده چې په یو کال کې به د دې هیواد کلنی صادرات 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر لاره د هندوستان ممبئی ښار ته واستول شول. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد بدلیدون کېده. خاغلی غنی چې د یک شنبه پورزی په نیمروز ولایت کې چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړنی کاروان د لیک په غونډه کې خبري کولې، د افغانستان صادرات په کلنی ډول د یو میلیارډ ډالرو په اندازې یاد کړل او په ټینګار سره ویل چې د دې هیواد کلنی صادرات به 2 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. نو موري ویل هر څه چې له افغانستانه صادریږي میلیونونه افغانان لنړی سره نخلوی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
دی وای افغانستان له یو واردونکو نه په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی. هر هغه څه چې له افغانستان صادریږي سلګونه کلی او میلیونونه افغانان لنړی سره نخلوی. د وصل جبه اقتصادي جبه ده.
وصل میکنه زبان وصل زبان اقتصادي.
افغان حکومت وایي چې په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر للارې د هندستان ممبئی ښار ته واستول شول. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند لوري ګټه خستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. تیر کال هندستان د دغه بندر للارې افغانستان ته غنم استولی و، خو دا لومړی ځل دی چې افغان توکي د چابهار بندر للارې بهر ته استول کیږي. د افغانستان د فوایدامي وزیر یما یاری چې په همدې غونډه کې خبري کولې ویل هندستان ته د افغان مالونو په دې لومړنۍ بسته کې شوکانې مي او نور صادرات شامل دي چې په درویش کانتینرونو کې استول کیږي. خاغلی یاری ویل چې په چابهار بندر کې اوس مهال 150 افغان شرکتونو د 50 میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه کړې ده. نوموړي همدا شان ویل چې د چابهار بندر افغان سوداګرو ته د بندر عباس او کراچي بندرونو په پرتله ارزانه لار بلل کیږي، ځکه د خاغلی یاری په وینا په یو کانتینر له 1500 تر 1000 ډالر کم لګښت لري.
بندر چابهار دورای مزیت‌های
دی وای چابهار بندر د افغانستان صادرات او وارداتو ته د خ ترانزیتي اسانتیاو درمخته کیدو غوړه زايده چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې له انحصار خلاصوي او د سیمې هیوادونو ته د ترانزیت زمينه برابروي. د اموالو د حمل او نقل په لګښتونو کې کمښت، همداشان د صادراتو د مسؤلیت زیاتېدل او د راکړې ورکړې په برخه کې نړیوالو اصولو ته پاملرنه د چابهار بندر له نورو ګټو څخه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جان لکوزی ویل چې له چابهار بندر ګټه اخیستل به په ترانسپورټي برخه کې د افغان سوداګرو د لګښتونو د سپما سبب شي. په دې مراسمو کې د هندستان او ایران سفیرانو هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي مرستو په پراختیا خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفیر رضا بهرامی ویل د چابهار پرانسته د سیمې د هیوادونو د نخلولو پیغام دی او نه یوازې د درې واړو هیوادونو ګډه پروژه ده، بلکې په راتلونکي کې ترې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ګټه اخیستلی شي.
پیام این جشن ما مشارکت منطقه‌ای
د دغه جشن پیغام سیمیز مشارکت زمونږ د ناست پیغام له تاریخوالي لريوالي د سیمیز پیوستون سیمیز پراختیا د سیمې د خلکو لپاره د پانګونې تولید دی. موږ نن ورځ په دغه ناسته کې ثابت کړ چې په سیمه کې ظرفیتونه شته چې کولای سي له دغه ظرفیتونو چارواکي او خلک استفاده وکړي او د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي
او کمک وکړي په ثبات منطقه.
همداشان په کابل کې د هند سفیر وینی کومار په خپل خبرو کې له افغانستان سره د هندستان د سوداګرۍ پراختیا ته په اشاره سره وویل چې هیواد ته د افغانستان صادرات 30% زیات شوی دی. چابهار بندر شمال ته له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو ختیځ ته د پاکستان او جنوب ته د هند له اوبو سره تړل شوی دی. افغان حکومت وای د هندستان او ایران سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د هندستان او نورې نړۍ بازارونو ته د افغان مالونو رسیدل، د کورنۍ او تولیداتو وده ورته بازار موندنه، د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د آسان او ارزانه لارې پیدا کول، اروپایي هیوادونو ته لاسرسی، افغان سوداګرو ته په صادراتو او وارداتو کې تخفیف او یو شمیر نورې ګټې هغه څه دي چې د چابهار لارې به افغانستان ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع تم کې ګو د چابهار بندر لاره د افغانستان د تجارت په اړه او دا چې د لاره له کوم اړخه ډیره مهمه ده او اغیز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد سوي. زما همکار اجمل تورمن د ننګرهار پونتون د اقتصاد له استاد پوهان بشیر دودیال سره مرکه کړي. خغلی دودیال په سر کې د غلارې د ارزښت په اړه وایي.
دین چابهار بندر او په مجموع کې ورسره نور زمونږ ته څلور دی چې بندرونه چې بیا به پنځم بندر به زمونږ هم دغه سې چابهار بندر سره وصل کیږي او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام د دا به د خیر سره د تجارت دغه د وچې د تجارت یو مهمه لار وګرځي. زمونږ په حقیقت کې بهر ته به د دې تاریخه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زمونږ د اقتصاد دپاره او زمونږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده. او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي، زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو موادو ته بیا دکه ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي، سیبي بوټي دي، موږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي. او په دغه لاره موږ ته د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامېږي، بل مقابل د هغې خوانه د هندوستان نه موږ ته به هغه باکیفیته محصولات راځي چې تر اوسه متاسفانه زموږ په مارکیټونو کې ورته ډېر ضرورت و د مهیا نه و، لکه ادبیاجات، لکه بعضې نور مهم تجارتي اقوام.
بله استاد، دا څومره زمونږ اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و راکمول شي او مونږ کولای شو چې مثلا هر خوا ټولو سره سوداګریز ښه روابط ولرو؟
نو که په مقایسه وی ډول یو ګور په خو موږ دغه لور ته په دغه مسیر باندې یوازې د کراچۍ بندر درلوده، هغه واګه دی چې بندر چې هغه تقریبا د څلوېښت کاله بالکل تقریبا تړلی و بوله، واګه هم کراچۍ هم واګه چې هغه د وچو بندر هندوستان سره او د کراچۍ چې نورې دنیا سره موږ تجارت کوو، دا خو به زیاتره وخت موږ سیاسي فشارونو سره به مخامخ شولو. دا به زموږ تجار به معمولا به دغه د کراچۍ بندر نه به شکایت درلوده، د افغانانو مالونه به ډېر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته د بې مورد بروکراسي د لاسه به هلته ځنډېدلي و. زموږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې ته کول، سره د دې چې د افغان تړون لاسلیک شو د پاکستان سره، ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله. ډېر ګټورتوب افغان تجارو ته نه و، تل به د فشار لاندې و. د دې نه بر علاوه هم د وخت لحاظه هم د فاصلې لحاظه چابهار بندر موږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري، او هر کانتینر کې زموږ د اته سوه نیولې تر زرو ډالرو پورې زموږ اقتصادي موږ ته تمامېږي. نو هم د وخت لحاظه هم د مسافې د لحاظه
خو یو ستونزه موجوده ده استاد، چې همیشه دغه ګاونډیان چې موږ دي موږ د خو ګوت نه نیولې یو، یعنی څه دغه موجود ده؟ مثلا کله وخت په یو موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکاړی کی خړپړ کیږي، بیا دغه بندر نه تړي د موږ په وړاندې باندې یا مثلا نور ستونزې نه ایجادوي. اوس وضعیت څه
راغلی ده؟ هغه منفي دید اوس موجود نه ده په منطقه کې. اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی. اوس د ایروشیا خبره کېږي، د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ.
ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد پوهان بشیر دودیالو چې زما د همکار اجمل تورمن سره د چابهار بندر په ارزښت خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویل ولې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشۍ په انتخاباتو بې اغېز نه ده، او اوس دغه کمیسون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. دغه کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوی قانون لمخه له سره جوړ کړي. اجمل تورمن تیرا نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشری انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او سره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي او دغه کمیسیون یې په اړه څرګندونه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایم برستیال عبدالعزیز ابراهیمی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشری په انتخاباتو خپل اغیز درلودل او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو لسره کار کوي.
تعدیل تعدیلات کې در قانون صورت گرفته
دی وی کوم تعدیلات چې انتخابات قانون کې راغلي لمخې باید موږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخواني قانون لمخې ول کاري ټیم جوړ شوی او هڅه روانه دي چې عملیاتي پلان او د لسمشي د انتخابات مهالوېش ته تعدیل شوی قانون سره سم جوړ شي او عملی کارونه ترتیب کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړي خو دا چې لدی عمله په انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څنګه وایي ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 22 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې شل ماده تعدیل کړي او پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران اصل کړل ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات تر روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 22 نیټه جوړ شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته وازی 15 میاشتې وخت لري دغه کمیسیون له ولسمشر معنی هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره معرفي کړي خغل ابراهیمی وای د کمشنرانو او د دارالانشاد رئیس نشټون هم د دوی په کارونو اغیز لري خو ولسمشر معنی وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشر د انتخاباتو په مهالويش کوم اغیز نه لري ولسمشر غنی چې د یک شنبه پورې د چابهار بندر په ناسه کې خبري کولې ویل چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت او زمان سره تر سره شي په ورته وخت کې د انتخاباتو شمیر څارونکي هم وای چې د انتخاباتو د قانون تعدیل دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او مهالويش کوم اغیز نه لري د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لری کېدو په مسلې اخیس کړي او کمیسیون باید په دا شان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخبيولو د تیخت لار ونه لټوي
هیڅ بهانه نشته ځکه نو اوس هم د دواړو کمیشنونو د دارالانشا رئیسان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي و هغه په عملیاتي برخه باندې هیڅ تاثیر نه لري هم کمیشن یوازې د تیښتې لار ته انتله چي او هیڅ بل مقصد ته کېږي
اغلی امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمیشنران زر انتخاب کړي ترڅو انتخاباتي کمیشنونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیشن ته کوم بهانه پاتې نشي دوی وایي چې حکومت د کمیشنرانو په غوراوي کې ځند وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیلمن نه ده چې په قطر کې د پاره روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربان په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یک شنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې دا ځل به هم د قطر په غونډه کې ډېری خبرې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي بلر نور حل اجمل تورمن راکوي
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن د افغان سولې پاړه د پیندم پړاو خبرو کوربره د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وای چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربان پاړه کومه نتیجه ترلاسه نشي د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر موضوع متمرکز وي
زه فکر کوم چې د اوربان مسله او د افغانستان د دولت سره کښېنستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډیر زیات پرمختګ ونه شي په خصوص د اوربان په مسله باندې او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پر تړاو لري
خاغلی زمي په دې اړه هم خوشینی خو ده چې د فبرورۍ په 15 نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستيال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیر مرسته کولای شي ګډون نه لري د یادونه د چمخ کې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن په قطر او ابوظبي کې خبري شوي خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود د غشندروانی میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمن هم غونډه وشو چې افغان حکومت نمایشي بللی و طالبان ویلي چې لا نسقانی پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي نور د اعلان شوي لس ټول غړي به د قطر په ناسکه ګډون وکړي د یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلی و، خو طالب استازو ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود، دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع وي.
ټولې خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بندیانو باندې وجود یا بندیان دي چې د بندیانو په خلاصېدو باندې اعتماد ډېر راځي، او دغه رنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکراتو اجزا دي. نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقف په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجانو د وتلو، نو بیا به په هغه کې به خبرې کړي. د خارجانو د وتلو خبره به هغه دغې راسي پیرس وي او په هغه باندې به خبره کړي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمن د اوربند مسله یادوي. دا چې د قطر غونډه به څو ورځې دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو لپاره باید د وخت موضوع مطرح نه وي، بلکې هڅه دې وشي چې له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي وایي چې د بندر خروالې له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د نور حال اجمل آرین راکوي.
یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د شیرخان بندر خروالې په غیر قانوني توګه له دوی څخه پیسې اخلي. د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي شکایت کوي چې له دوی څخه د دې بندر خروالې په غیر قانوني توګه پیسې اخلي، او د مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په شیرخان بندر کې د سوداګرو د اتحادیه رئیس حاجی شمس الله په دې اړه وویل:
شوروالی غیر قانونی میگیره. خواستیم از ولایت همیشه که از یا جلوگیری کنند، ولی ما گفتیم
خاروالی په غیر قانونی توګه پیسې اخلي، او موږ له اړوند چارواکو غوښتنه کوو چې دغه ستونزې مخه ونیسي، او که دې ستونزې مخه ونه نیول شي ښایي د سوداګریزو فعالیتونو کچه راټیټه شي. دغه سوداګر پر اړوند چارواکو غږ کوي چې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه دې ونیسي، تر څو دوی په پوره اطمینان سره خپل سوداګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په نموړي بندر کې یو تن سوداګر سید جلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اخوزیوی است چې د شیرخان بندر مو همیشه به دست پنجه نرم بکنیم، وایا که ازو شرولی شیرخان بندر است.
په شیرخان بندر کې یو شمیر ادارې په بیلابیلو نمونو لمک څخه غیر قانوني اخازي اخلي، چې یوې هم د شیرخان بندر د خاروالې اداره ده. لډيري مدیر رئیس چې موږ له دې ستونزې سره مخ یو. په ورته وخت کې د باروړونکو موټرو چلوونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي چې دوی خپلې قانوني روپۍ ورکوي، خو بیا خاروالې له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او کومه پارچه هم دوی ته نه ورکوي. په شیرخان بندر کې دوه تنو موټر چلوونکو سمیع الله او میرزا محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې زره واخیستې وې سړي لیکلي دي، یو نیم سل روپۍ بل اسکر واخیستې، ډانګې والا سل روپۍ بل، او ډېر وخت ترانزیټ معمول نشته، او درې زره سور مې راړي، درې زره دوه نیم سو روپۍ راړي، او لیکلي وې ترافیک دوه سو دي کې وخت دولت نه دا غواړو چې دې مخه ونیسي. دا چک یې دا څه چورو چپا روان دي،
د خاروالی مامورین له موږ څخه پیسې اخلي، خو د پیسو په بدل کې کومه پارچه نه راکوي. دولت باید دې ستونزې ته توجه وکړي، څو موږ په آرامه فکر سره خپل کاروبار وکړو. خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د شیرخان بندر د خاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو. سوداګر وایي چې په وار وارې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني اخازویو په اړه خپل غږ پورته کړی، او دغه راز اړوندو ادارو ته شکایتونه کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د دې ستونزې مخه نه ده نیول شوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په هنوی کې سره وګوري. نور تفصیل د نوریاس نوري راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کی سی این او ویتنام ته د هیواد د ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د شمالي کوریا د مرکچی پلاوی مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دغه سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. د جنوبی کوریا د یان هوف خبری آژانس د راپور لمخې د دوی د سپرلی ریل ګاډی پر نو وخت د چین سرحدي ښار داندونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوي دي. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد ته د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. په پام کې ده چې دواړه مشران د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په هانوی کې سره وګوري. د دواړو مشرانو د دې کتنې په اړه چې د هغوی ترمنځ دوهمه د زیات جزئیات نه دی په ډاګه شوي، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې ژمنه شوې وي مشخصې پرېکړې وشي. ترامپ او کیم د تیر کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې کتلي وو.